د ماسپښین ټوله سپږې شوې ازادي رادیو په منځني څپه ټوله شپږ نیمې په ټوله افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو لویه برخه ازادي رادیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې خبرونه لر ځوان مراد څخه اور.
السلام علیکم. په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشروي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته اړتیا لري. د هرات والی هیله خودلې چې د افغانستان لارې پاکستان او هند ته ترکمنستان د غاز د پایپ لاین یا ټاپی د پروژې د رغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي، او ټاکل شوی ده چې د ایران یو پلاوی راتلونکي اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره د حج د ترتیباتو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشروي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته اړتیا لري. ډګروال جاناتن چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټول ستونزې په یو وخت کې نشي حل کېدای. دا نوموړي په وینا فساد په غیر عادي ډول وظیفه پرېښودل، د تنخواه موضوع او د سختو جګړو د افغان سرتیرو مورال زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د جګړو د پراخوالي له امله د افغان ځواکونو روزنه له مهالویش څخه وروسته پاتې شوې ده. د هرات والی محمد آصف رحیمی هیله خودلې چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د پایپ لاین یا ټاپی د پروژې د رغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلي رحیمی د قانون او پټرولیم له وزارت او د ترکمنستان له اړوندو ادارو څخه غوښتي چې د افغانستان په خوره کې دننه د دې پروژې مقدماتي څېړنې پیل کړي. خاغلی رحیمی دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې تمه ده د ټاپی د رغونې د چارو د پرمختګ په اړه په هرات ښار کې په یو سیمه ایز کانفرنس کې بحث وشي. خاغلی فرهاد ویلي په دې غونډه کې به د ټاپی د اهمیت او د دې پروژې د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث کیږي. دا فرهاد په وینا په دې غونډه کې به د هرات او شاوخوا سیمو استازي او د افغانستان او ترکمنستان جیکپوري چارواکي ګډون وکړي. د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزیر په بلخ ولایت کې د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. په بلخ کې د کوکنارو کښت پروسه کال صفر ته رالوېدلی و، خو د رپورټونو له مخې سږکال د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت بیا پیل شوی دی. سلامت عظیمی بلخ ولایت ته د سفر پر مهال د هیواد په شمال او په خاص ډول په بلخ کې د کوکنارو د کروندو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د بلخ ولایت په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې د کوکنارو کروندې باید له منځه ولاړ شي. میرمن عظیمی په نشه یي موادو د روغ د ځوانانو پر زیاتېدو چې د دې په وینا شمېر 3 میلیونو ته رسېدلی هم اندېښنه وښوده او د مخنیوي لپاره یې پر خپل پلان رڼا واچوله.
جلوگیری از ورود مواد پیساز از کشورهای بیرونی
برای افغانستان تل بهره د مخدر موادو د جوړولو د خاص موادو د واردولو او همدارس د نشه موادو د کارونکو او د پرچون فروشانو د کاروبار مخنیوی دی. د مخدر موادو پر ضد مبارزه وزیر ټینګار وکړ چې حکومت په دې مقصد یو اغیزمن پلان جوړ کړی، خو سلامت عظیمی د پلان جزئیات په ډاګه نه کړل. ټاکل شوی ده چې د ایران یو پلاوی راتلونکي اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره د حج د ترتیباتو په اړه خبرې وکړي. وروسته تر هغې چې سعودي له ایران سره خپلې اړیکې قطع کړي، دا لومړی ایراني رسمي پلاوی ده چې له ریاض بکتنه وکړي. د 3 جنوري په 3 نیټه قهرجنو مزارچانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت او په مشهد کې د سعودي پر قونسلګریو حمله وکړه. دا پیښه د سعودي عربستان لخوا د یو شیعه ملا تر اعدامولو وروسته وشوه. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ نازکې اړیکې د تېر کال د حج په مراسمو کې له سترې پیښې وروسته لا پسې کړکېچنې شوې. د تېر کال د حج پر مهال د حاجیانو د ټیل ماټیل له امله زرګونه کسان مړه شول چې پکې 400 ایرانی حاجیان وو. پاکستانی چارواکي د هغو رپورټونو په اړه تحقیق کوي چې وایي یوې خیریه ټولنې چې د لشکر طیبه افراطي ډلې ملاتړ کوي په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړې ده. د پنجاب د ایالتي حکومت یو ان پرون تایید کړ چې په دې اړه د دوی تحقیقات پیل شوي دي. د جماعت داوا په نوم د دې خیریه ټولنې ویان دا خبر چې ګڼي د پاکستان له قضا سره انډول اداره جوړه کړې ده رد کړه. ویان ټینګار وکړ چې دا اداره د بېلابېلو خلکو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره جوړه کړې ده او زیاته کړه چې په دې دفتر کې دینی عالمان د شریعت پر بنسټ پریکړې کوي. د حقوقي چارو کارپوهان دا د طالبانو سیستم ته ورته اداره بولي او وایي چې د پاکستان له اساسي قانون سره په مخالفت کې ده. د پاکستان په مرکزي سیمو کې داسې یو اقدام ساری نه لري، خو طالبانو په قبیلي سیمو کې له اسلامي شریعت سره سمې محکمې جوړې کړې دي. یونان نن د کډوالو یو بله ډله ترکیې ته بیرته واستوله. دا کډوال د هغې لانجمنې موافقې له مخې ترکیې ته استول کیږي چې اروپا د مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړې ده. تر دې مخکې د یونان له لیسبوس ټاپو څخه 202 کسان چې اکثره یې پاکستانیانو ترکیې ته بیرته ستانه کړی شول. بل لور ته بیا د سوریې د کډوالو یو نوې ډله له ترکیې څخه جرمني او فنلینډ ته رسېدلې ده. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د شویو موافقې له مخې انقره به ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني توګه له د هېواد څخه یونان ته اوښتي دي. اروپایي ټولنه به د دې په بدل کې له ترکیې سره مالي مرسته زیاته کړي، د ویزې په برخه کې به اسانتیا ورکړي او په اروپایي ټولنه کې به د دې هېواد د غړیتوب چارې ګړندې کړي. خو د بشري حقونو ډلې پر دې موافقې انتقادونه کوي او وایي چې ترکیه د دې لپاره لازم چمتووالی نه لري. او د سوریې د حکومت مخالفو وسلوالو د دې هېواد په شمال کې له داعش څخه یو ستراتیژیک خارګوټی نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي د سوریې آزاد پوست تېره ورځ له داعش سره در سختو نښتو وروسته الرای ښار ونیو. د دې خارګوټي په نیولو سره د حکومت ضد وسلوال له ترکیې څخه د اکمالاتو لاره هم خوندي کړې ده. د سوریې د حکومت ضد وسلوال د حلب ویشل شوي ښار د نیولو لپاره هم هڅې تیزې کړې دي.
وړاندې د ازادي راډیو یا ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو. مخکې تر دې چې دغه اونیز پروګرام خپور کړو، له افغان زده کوونکو سره مو له یوې ژمنې خبرو. د افغانستان د ځوانانو معینیت وایي چې په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې له خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له 50 څخه زیاتو مؤسسو سره تړونونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې ګڼو مستحقو او بېوزلو فارغانو ته په تخفیف او یا هم په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابره شي. د ځوانانو معین سید کمال سادات په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دغه شان د هغو ځوانانو لپاره چې د کانکور په ازموینه کې شې نمرې اخیستي یو شمېر تشویقي پروګرامونه په پام کې لري. له کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان راپور لري.
د افغانستان د ځوانانو معینیت وایي د هغو بې وطلو او مستحقو ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ژمن دی کوم چې د کانکور په اعلان شوو نتایجو کې ښې نمرې نه دي اخیستي او یا د خپلې خوښې وړ پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین سید کمال سادات د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ځوانان به یا په تخفیف او یا هم په وړیا ډول هغه خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته ورمعرفي کړي کوم چې تړونونه یې ورسره کړي دي.
ټول هغه ځوانان چې هغه د کانکور په ازموینو کې د خپلو خوښو پوهنتونونو پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي، د ځوانانو چارو معینیت هغوی ته له پوهنتونونو سره قراردادونه وکړل، دوی به موږ په ډېر ښه تخفیف سره او یا هم په وړیا ډول اړوند پوهنځیو ته ورمعرفي کوو.
خاغلی سادات دغه شان ویل هغه ځوانان چې د کانکور په اعلان شویو نتایجو کې په ښه درجه راغلي دوی به ورته د ایوارډونو او ستاینلیکونو د ویش د پروګرام تر څنګ په بهرنیو پوهنتونونو کې د زده کړې امکانات ولټوي. د افغانستان د ځوانانو د معینیت د معلوماتو له مخې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې له خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له 50 څخه زیات مؤسسو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې له مخې به یې له 20,000 څخه زیات مستحق او بېوطي فارغان په تخفیف یا هم وړیا ډول دوی ته د زده کړو لپاره ورمعرفي شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1994 کال د کانکور د ازموینې نتیجې د تیرې یک شنبې په ورځ اعلان کړې چې له مخې د ټولو ګډون کوونکو 1,9,614 فارغانو څخه 85,311 دولتي پوهنتونونو او 46,906 نیمه علي دولتي مؤسسو ته کامیاب شوي دي. دغه شان دغه وزارت د ورکړل شوي معلومات له مخې 15,458 کسان خصوصي تحصیلي مؤسسو ته کامیاب شوي او 2,933 کسان ناکام شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو یو شمېر مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د ژمنې تر څنګ هڅه کوي چې د زده کړو د کیفیت برخې ته هم جدي پام وړوي. د ګوهر شاد د لوړو زده کړو د تحصیلي مؤسسې یو تن مسؤول نعیم افضلی:
تنها با امضا کردن
یوازې په لاسلیک سره باید د ټولنې رسنۍ او خپل وجدان سره لوبي ونه کړو. زموږ پیاوړتیا زموږ په کیفیت کې ده. هغه څه چې تبلیغات کوو باید خلکو ټولنې ته وړاندې کړو.
پر مردم و پر جامعه ور با تقدیم کرد.
با افغانستان که هر کال پدیر شمیر زوانان در دولسم و طولگی از خفارغی گی چه طول دولتی پوهانتونونو او دلوار از دکلو ماسیسو تا نجد بیگی. نو خصوصی پوهانتونونو او دلوار از دکلو ماسیسی در دق زوانانو دلوار از دکلو او در دوی درمانونو در پورا کول لپارا هیلمن پنازایونه گنل کی گی. خو ویل کی گی چه پا خصوصی پوهانتونونو او دلوار از دکلو پیوش میر ماسیسو که لکه سنگ چه لازمه ده دز دکلو کیفیت تا پام نکی گی. کم چه در افغانستان دلوار از دکلو وزارت هم پا تیره که دا منلی او در سمون او بدلون جمنه کرده ده.
ازادی رادیو پا انترنت کی www.azadiradio.com.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د څو پسرلنۍ او مشایرو رپورټونه اوري.
فلسطینی کې مارانی یو په بل زیر زوار کې نورې هر شپه برات کې
د پکتیا پانتون د کرنې پوهنځي استاد مایل لاروی د خپل کتاب مونوګراف لیکنې او سیمینار په باره کې راته غږیږي.
زموږ اکثره محصلین د دې جرات نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته د جرات په باره کې دوی ته لارښوونې شوې دي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه. د وري د میاشتې په 13مه د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره د رحمان بابا لیسې د غونډو په تالار کې جوړه شوه. مشاعره د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه چې ګڼو شاعرانو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني پیغام د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو د وزیر ګلاب منګل لخوا ولوستل شو. په پیغام کې ویل شوي د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې زموږ لویو ادیبانو یې په شلمه پیړۍ کې بنیاد ایښی، د افغانستان د معاصر ادب د تاریخ یوه ښکلې پاڼه او د معاصر ادبي ژوند یوه ارزښتناکه عنعنه ده. زموږ اوسني شاعران باید د شعر د پخوانیو مسلمو استادانو په پیروي معنا او ښکلا دواړو ته پام وساتي او د شاعرۍ د ارزښتناک هنر له لارې ذوقونه وروزي او په فکرونو کې د اعتدال او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغون کړي. ورپسې د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل خبرې وکړې. شعر او ادبیات د انساني ټولنې د غوښتنو او هیلو ځلانده هنداره وبلل او وی ویل چې په شعر کې د یو ملت ټول لوړ ارزښتونه پیدا کولی شو. وروسته آزاده مشاعره وشوه. شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. د دې مشاعرې رپورټ په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د هیواد د ځوانانو غوښتنې د سارک په کانفرانس کې طرح شوې. د وري د میاشتې په 14مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت د پروګرامونو د ریاست سرپرست حضرت الله شریفي د سارک د غړیو هیوادونو په کانفرانس کې چې په نیپال کې جوړ شوی و ګډون وکړ. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغه کانفرانس کې د افغانستان، هندوستان، نیپال، سریلانکا، مالدیف، بوتان او پاکستان د هیوادونو د ځوانانو او مدني ټولنو استازیو ګډون کړی و. په دې کانفرانس کې د افغانستان د ځوانانو غوښتنې د سارک د غړیو هیوادونو له استازو سره شریکې شوې او د سارک له غړیو هیوادونو وغوښتل شول چې د افغانستان ځوانانو ته د سارک په غړیو هیوادونو کې د زده کړو زمینې برابرې کړي. دغه راز د سارک د کلني فرهنګي جشن په باره کې هم د افغان پلاوي لخوا ځینې موضوعات طرحه شول. له عامه کتابتون سره د کتابونو مرسته وشوه. 1160 ټوکه کتابونه د عامه کتابتونونو ریاست ته وسپارل شول. دغه فرهنګي مرسته په سویډن کې د میشت افغان عبدالجبار فراز لخوا شوې ده چې د ده استازي د وري د میاشتې په 14مه د عامه کتابتونونو ریاست ته وسپارله. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغې مرسته کې دینی، ادبي، فلسفي، ټولنیز، د ارواپوهنې، د اساساتو او تاریخي کتابونه شامل دي.
طبیعت چې وغوړېږي او معطره وږمه له کروندې، باغ او باغچې راولوځي د شاعر سړي په زړه کانې کوي. تېره اونۍ په څو ولایتونو کې په طبیعت او ژوند مینو شاعرانو خپل رنګین خیالونه د طبیعت له رنګینیو سره ملګري کړي وو. په روانه خپرونه کې د مختلفو ولایتونو د مشاعرو رپورټونه لرو. پیلې په کابل کې د رحمان بابا له پسرلنۍ مشاعرې کوو. نور حال زموږ همکار نورګل شفاق راکوي.
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې کلونه پخوا دود شوې وه، په وروستیو څو کلونو کې یې ډیوه تته غوندې وه. له نیکه مرغه سږ کال یو ځل بیا د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا دا ډیوه بله شوه. د وري د میاشتې په 13مه د رحمان بابا په عالي لیسه کې د ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په ګډون مشاعره جوړه او ترسره شوه. په سر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد گلاب منگل ولوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دی رحمان بابا دی کرانه دودیز مشاعره دی جوړېدو په مناسبت د افغانستان د جلال آباد جمهور رئیس پیغام خوشاله يم چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د رحمان بابا د پسرلنۍ مشاعره دی جوړولو بندوبست کړی دی. د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره کلیوی خوا دیو ادبی دود اوانانی پالنه ده، لبل خوا دیو داس لوی شاعر لمانځنا او قدردانی ده چې خپل خلکو او بلکې ټول بشریت ته دی اخوت، محبت او صلح کل ډیر پیوړي پیغامونه لري لیدي. د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې زمونږ لویو ادیبانو یې په شلمه پیړۍ کې بنیاد ایښی دی، د افغانستان د معاصر ادب د تاریخ یوه ښکلې پاڼه او د معاصر ادبي ژوند یوه ارزښتناکه عنانه ده. امید دی چې زمونږ اوسني شاعران د شعر د پخوانو مسلمو استادانو په پیروۍ معنا او ښکلا دواړو ته پام وساتي او د شاعرۍ د اغیزناک هنر له لارې ذوقونه وروزي او په فکرونو کې د اعتدال او په زړونو کې د مینې او عاطفې زیړي زرغونه کړي.
د ولسمشر تر پیغام وروسته ښاغلي محمد ګلاب منګل خبرې وکړې او د ځینو نویو طرحو او پلانونو یادونه وکړه چې د هغو په عملي کېدو سره به د ځوانانو په ژوند کې ژور بدلون راشي. نوموړي د مشاعرې په اړه وویل:
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره په هیواد کې یوه له خورا پخوانیو او پیژندل شویو ادبي میلو څخه وه چې هر کال به په کابل کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړېده. د بیلابیلو لاملونو له مخې دغه زوړ خو ښکلی ادبي سنت متاسفانه هیر کړی شو چې دا دی سخت کال یو ځل بیا د هیرتیا دوړې ترې وڅنډل شوې او تاسو قدرمن شاعران او د مینې او عاطفې استازی یې د شنه او سمسور چم میلمنه یاست. مونږ ډاډ درکوو چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت به په راتلونکو کلونو کې د خپلو امکاناتو تر بریده ټول هغه فرهنګي، ملي او افغاني محافل او مجالس دې تر راژوندي کړي کوم چې تر اوسه یو څه هېر شوي دي. دا دود به مونږ پالو، لا به یې ځلوو تر څو د دې وزارت په فرهنګي فعالیتونو کې شامل شي.
د معمول خلاف په دې مشاعره کې ویناوال کم وو. په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خپل شعر ولوست. دلته تاسو د ښاغلي جهانی او د څو تنو نورو شاعرانو د شعرونو اوریدلو ته رابولم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون د پسرلنۍ مشاعره زه به خپل یو مناجات چې د پسرلنۍ په مناسبت یا د نوي کال په مناسبت ویلی دي زما د وروستیو شعرو څخه دي، نو زه به هغه درته ولولم. لوی خدایه د هیواد می نوی کال ور بختور کې، نورې هر شپه برات کې، نورې هر ورځ اختر کې، چې وروري وي چې خپلوي وي، چې شادي کور په کور وي، د غمونو ورته شا وي او خوشي نور په نور وي، نور د غم اجیر پر د ماتم زنی په ګور وي، یو وجود چې دا وګړي یوې زړه کې بلې سر کې، نورې هر شپه برات کې، هر ورځ ورته اختر کې، ښار او کلي سره ورسي، یوه مځکه پلرنۍ شي، یو له بلې میلمانه شي،
بدی وکی پخانی سی دوروری بان سمسور سی پکششت کی دشمنی سی لالزانی که دشتونه سر زرگونی هر گدر که نوری هرش که برات که هر ورز ارتا اختر که لوی اقدای چی تیارش پی مسحار سی دا وطن رنا سی هر الویش که شالمار سی نارنج بلی هر اون انار بلی هر چنار سی مجھ پر ہر کال نوروز کے پر غلیم جوڑ محشر کے نور ہر اشپ برات کے ہر عورت ارد اختر کے نہ کتار د جنازو وی نہ کندل وی د قبروں چ نہ بوئی وی د بارودو نہ گڑمبئی وی د توپنو نہ واسکٹ پشار کی دریزی او نہ ویر لب منو ہر کور کی دیوے بلی ہر شپے ترنا ور کے نور ہر شپ برات کے ہر ورز مرد اختر کے نہ شارون تباکی جی نہ یرغل وی پر کردیو نہ میرمنی وی سرتوری نہ پاتا وی دا بگڑیو نہ پیون سرلا سن ہم دخبلو ہم پردیو چی سیالان سیلا سیالانو خدای عقل یه رهبر که نور هر اشپا برات که هر ورز ورد اختر که چی داشاری سی آبالی زرغنم سی دشتونه چی ظلمی اتن تووزی چی راول رزوی غرونه شرنگاشرن سی دپاولیو سنو کریزو سرلاسونه هر پیغلی گلسانگه ہر ظلمی شملور کے نور ہر اشپ برات کے ہر ورز ارتا اختر کے لپا میر تر ہری رود لارغند تر بامیان اول سن سر اخبل بی لہیل من تر بدخشان واک اخبل بی جون اخبل بی لدانگو تر گورستان پلستونی کی مارانی یو پا بلزی روزوار کے نوری هر شپ برات که هر ورز ورد اختر که لوی خدای لوی خدای دکومن و رهنمای دشمنی متقیامت رکی غارو لگیزای منواچه و پزروکی لنیست منتر بدای هر ظلمی میرا وشیار که هر جاهل مستر گور که نوری هر شپ برات که هر ورز ورد اختر کې
چې ته حوالی وزیر صاحب څخه په مننه اوس د سرحدات او قبایلو وزارت مسلکی موین حوالی عبدالغفور لیوان څخه هله کې چې د ریسترشی او پرشیر وړاندې کړی
دا شیر سرلیک دی هغه کولی تللی ورځی ها وختونا تیر وختونا چه ایمانو لا پزرو کی نش پیدای که در روپکو حلکانو پترپکو جنکی وی پچکچکو چه وختونا تیر وختونا چه نکریزو که لارنگ وو دشپانه رباب ترچنگو چناونو کی رمیوی او نغریو کی لمبیوی خو وختونا هاگ او رزی چه بپلار بزغلی راولل چمچمست با شنیلی راولل دکور شا تا بناره شوی بنجاره با منگلی راول هاگ شپی پستور و خکلی چه دیوان با دور بندیو د انا خوگو کیسو کی خاپیرے بگرزیدلی زمون د خار خړو کوڅو کی ها ورزی تللی ورزی چې مولا به هم میانو د چړیانو به میلی وی په ششمو وړې سنې د رنجو به وسمې وی ها مستی خوگی ورزی چې جګړه وا خودسترګو غلا به وشوه د مچکو چه با پت دیدن تا ولاړو کرکړې بشوي د چرګو څو وختونه تیر وختونه شور ماشور د زاړه خارو چې ودان د سات منارو نه لونګۍ وې سیاسي شوې نه په ګیرو د چا کارو هارو خانه د خدای ورځې چې پر خلو د عشق توره چې لا هسکو زمونږ ستوره چې هوښیار سړی وزیرو چې پاچاو د خدای سیوره هغه تللې ښکلې ورځې چې د مور د لاس ډوډۍ وه هغه تللې ښکلې ورځې چې د مور د لاس ډوډۍ وه ورنه ډکه بشکرۍ وه د چارباغو به لمن شوه د ممیزو به خولۍ وه هغه ورځې مې ارمان دی هغه شپې مې را یادېږي مورکۍ بیا د زنګون کېږده ستا کیسې مې را یادېږي من
د پروګرام په دې برخه کې وتلې شاعر شفیع الله بابرزای صاحب را غواړم چې خپل پسرلنۍ مقبوره او شوق شعر را وایي.
راځي زړونه نړیوال کو پسل دې سیالي پکار ده د نړۍ سره اوس وخت کې د شملې سیالي پکار ده همیشه به په دې سیمه او دې خاوره کې جنگ نه وي همیشه به په دې سیمه او دې خاوره کې جنگ نه وي نن د پولې دواړه خواته د ټپې سیالي پکار ده د مکتب د ورانولو د کتاب د سوځولو نوم دې ورک شي نن زموږ د بچي شاته د بخسې سیالي پکار ده پرمختګ پر اوریګان دی څوک د چانه وروسته نه ځي په ټوپک د خاورې واوړي د تختې سیالي پکار ده
ځوان شاعر چې زنګېدلي غزلې وایي ښاغلی جیلاني جران را غواړم چې خپل شعر غزل دی خلک ګلان پری د تعظیم شین دي د ذوق سړی دی خلک ګلان پری د تعظیم شین دي د زور سړی دی خنجری زل کې وي په سره آس باندې سپور سړی دی چې ورور مې پرتې وایي وژنه یې بلا شو درته خد په څنګ کې مې ولاړ داسې غمخور سړی دی د باور ملا په هر سړي مه تړه وګوره چې د باور ملا په هر سړي مه تړه وګوره چې څوک د کنډم دی څوک د کلي څوک د کور سړی دی په هر انداز په هر قدم دې پام وي ډېر روڼمخیا دلته چې یو ځلې څوک تور شو بیا نو تور سړی دی شریبی دی د خپل کرم او ستم منځ کې دې انډول وساته نازک جلال نه د اوبو دی نه د اور سړی دی
په دې برخه کې محمد عیسا جانان څخه هیله کیږي چې د سره شي او خپل شعر تاسو ته وړاندې کړي
د مشرانو همزولو او مشرانو په اجازه څیرن دی سوځوم دی له ګریوانه سره یو ځای زړګیا خښوم دی د ارمان سره یو ځای مودې شو دی قلم مې د غزل ویو ته ګم دی د مینې درد راشه له درمان سره یو ځای ساقی را اوڑا جامونا نور دستا پا مذب اوڑم زمون امام گناه کری ازان سر یوزای یوزی را میرا اوڑای ماوی خلا را لفگا کار دخلی جاوی را گری سر لبان سر یوزای
پننګرهار کې ځوان ادبي بهیر له تیرو دریو کلونو راهیسې د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره هم جوړوي. سږ کال یې هم په همدې نوم مشاعره جوړه کړې وه. زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعرې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
راغس پر لے زمن وطن تا دا گلنو سرا غی گئے ڈکا دا زمن دار ماننو سرا تا تسپن غر سلام کری تا تا گدر سلام کری تا تا دلبر سلام کری منگے پسر پیغلی عدد کا گدرنو سرا غی گئے ڈکا
دا خوشال مومن لہنجری نراوت لے دا ترنم دا ننگرہار دا اطلاع تو فرہنگ ریاست دا غنڈو لطالہ سخراوتله چرته چې ځوان ادبی بهیر د ګلوهار په نوم خپل کلنې مشاعره جوړه کړې و او په لزګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د ځوان ادبی بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلوهار په نوم کلنې مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي.
ننګرهار د علم ادب زانګو د ګلونو خار دی نو په کار ده چې په دغه پسرلی موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه مشاعره وي. نو موږ هم پاندې هیله به یو چې دغه مشاعره لا ژوندۍ وساتو او هر کال دغه مشاعره ترسره.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
اکرام وایا دے رنگ داس زیڑ والے اکرام و اکرام او شپتا سب قربان
د محبت نہ کنارو کے بجون سنگ وزار ترا توایا غرغرو کے بجون سنگ وزار زہ کا شاعر اش میں نازکی بیا وسما پوشی چ بجنن او فلسفو کے بجون سنگ وزار تے زن کدن رستے شی بد پختون دغ نارا خدایا یا خدایا د امن پجامو کے بجون سنگ وزار.
په مشاعره کې زنو شاعرانو په ترنم هم غزلی وویلی چې د خاطر درمان په غږ کې یو نمونه وړاندې کوو.
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلی راټول دردونه په قلار قلار او شندما هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما.
لیکوال او مدنی فعال ډاکټر اسدالله خالص خوخي سرګند کړه چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واوریدل.
دلته د تنقید ځوانانو نن موږ واوریدل ډېر خکلی خکلی پیغامونه لرل ډېر راغنده پیغامونه لرل. بل خواله په دې کې دی چې دا په داسې یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسینی چې په ننګرهار کې هره خوا هغه خپل لورونه کړې ده د پسرلی موسم دی د آنند میده میده باران او په دغه باران کې بیا دغسې شاعرانه محافل جوړول زمونږ په څېر جنګ ځپلې او د ویر او د خوابدیو نه ډکې ټولنې ته د راغنده پیغامونو هغه پیلامه ده. د دغه پسرلی تر تمامېدو پورې باید هر اونۍ دغلته موجود بهیرونه په دغه برخه کې لږه خواري وکړي تنظیمې کړي او لا پسې ډېر شي موږ بلای استعدادونه وپېژنو را میدان ته به شي.
د ځوان ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ هر کال د ګلوهار مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه به را پیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي.
په پکتیا کې هم پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه. د دې مشاعرې طنزیه شعرونه په زړه پورې دي. نور حال له پکتیا زموږ همکار داود تپان را کوي.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر للوري د روښانتیا په نوم مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې چې د پکتیا ولایت لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و شاعرانو بیلابیل نظمونه او شعرونه ولوستل. شاعرانو په دې مشاعره کې د خپل ذوق سره سم په سرلنی هنري سنجیده نظمونه او غزلې واورولې. فیض الله مالګین یو لغو شاعرانو څخه و چې مشاعره یې په طنزي شعرونو رنګینه کړه.
او چې نیستی شي ورین تاندای په کور کې نه وي په قرار به یې زړګای په کور کې نه وي
او وردی وردی با یو غاگ ور باندې کیږي وردی وردی با یو غاگ ور باندې کیږي دچا وړه دچا لرګای پکور کی نوی او لاس خالی وی نه په قرض را پیدا کیږي امانت سے لاس خالی وی نه په قرض را پیدا کیږي خلته مال دا او ډبلای پکور کی نوی او دا غستون دی مشکلات ارو مرشتا دغه ستونزې مشکلات ارومه رشته کله یو کله بل شای په کور کې نه وي او د هر څه نه به دا باده وي مالګینه چې په خوله دی ورور او زوای په کور کې نه وي او چې په خوله دی ورور او زوای په کور کې نه وي
یوازې مالګین نه و چې په دغه مشاعره کې طنزي شعرونه د دوی د شعر مینوالو ته واورول غلام طاهر افغان هم هغه شاعر و چې په مشاعره کې ځوانانو ته د طنز په جامه کې نغښتی خپل فکر ور ورساو دا مشاعره جوړونکي او ودان افغانستان ګوند ولایتي کمیټې مسؤل نصیر غورزنګ وویل چې د دې مشاعرې له جوړېدو یې هدف خلکو ته د روښانتیا د فکر ورکول و
دغه د روښانتیا مشاعره په سرلنۍ مشاعره وه د روښانتیا تر سرلیک لاندې وه او د ودان افغانستان ګوند د پکتیا ولایتي کمیټې له لورې په لار اچول شوې وه دغه د مشاعرو آغاز و یا د مشاعرې شروع وه چې انشاءالله دغه کال به راتلونکی کال به د روښانتیا کال وي
ده دا هم وویل چې دوی به دغه لړۍ د نورو ټولنیزو او اجتماعي کارونو په چوکاټ کې وغځوي او داسې به نه شي چې دغه لړۍ په همدغه ځای ودروي
کندوز چې پسرلی پرېدي او غاټول ګلانو دښتې لکه سرې غالۍ فرش وي شاعرانو یې سږ کال د ریدي ګل رڼا ته مشاعره جوړه کړې وه د مشاعرې نورال د کندوز زموږ همکار اجمل آریان راکوي
په کندوز کې د ریدي ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه شعرونه خو د شاعرانو او لیکوالانو لخوا ډیر ویل کیږي همدارنګه مشاعرې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي خو د کندوز ولایت دغه شاعرانه او سمسور چاپریال چې د هر انسان روح ته کومه مینه او رنګ ورکوي نو ښایي د دې ولایت د دښتو د ریدي ګل له برکته وي د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا د کندوز ښکلی او سمسور ولایت د شاعرانو فرهنګیانو لیکوالانو ژورنالیستانو او د شعر د مینهوالو کوربه و او دغه ولایت د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو یو ځل بیا له مینې ډک شو سږ کال هم په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر لرې پرتو ولایتونو څخه میلمانه راغلي وو چې دغه شان مشاعرې او غونډې کولی شي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ همغږۍ غښتلې کړي په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې د شعر په ژبه بیان کړي
داد آزادی خورا داد جگورو وطن داد ننگیالو وطن داد ننگیالو وطن داد ننگیالو وطن داد ننگیالو وطن
اے دا رئیس صاحب سیکرټری خوږی خبرې دی شکرې په سلام دیدر تنختری او غمبر وهی لکه کوترې او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو مننه
په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر ازادي راډیو ته وویل د ریدي ګل دا لسمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي
ریدي ګل مشاعره کندوز ولایت کې پسرلی ادبي کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو تخار بغلان مزار جلال آباد لغمان کابل وردګو او د نورو ولایتونو د پیلن شاعران راغلي دي او همدارنګه د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون
په دې ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مرستیال ګل رحیم نیازمن ازادي راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې هدف دا دی څو د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو شاعرانو او خلکو ترمنځ ورورولۍ او دوستۍ زیاته شي
د ریدي ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلی کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي دوی راشه درشه ولري دوی د یو بل سره احوال شریک کړي د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي او ترمنځ تفاهم مینه ورورولي رامنځته شي
لدی مشاعره څخه راغلو میلمنو پوره خوند واخیسته ځکه مشاعره یو آزاد مشاعره وه او نږدې ټول شعرونه وطني او حماسي وو
تلکه مور د ټول هیواد د زړه سره زموږ لکندهار تر هرات او تر خیبر زموږ ستا د غیرت غرونه تل حسک دي په جلال کندوز
کارنامې وینم ډېر مننه.
د دې غونډې یو تن ګډونوال شاعر اسماعیل کلیوال خپل نظر د ریدی ګل مشاعرې په اړه داسې څرګند کړ.
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولیکي تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
کندز میشتي فرهنګیان وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي چې مینهوالې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان خار ته کندز لیکوالان او شاعران راغلي د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کیږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو ده دا چې هر کال د ریدی ګل مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز ولایت کې جوړیږي. خو نوموړې ټولنه په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
نا پویګم چې پاچا ولی د باران وبڅخلی وی ناجی صاحب یې حکایت راوروي و باورو چې پدې کې څه راز وو.
د مرکزی یونان د ایوا ټاپو ولسی حکایت. ډیره زمانه پخوا یو خيار او نرم خویا سلطان اوسېده چې په خپل رایت خورا ګران وو. سلطان یو نجومی ساتلی و چې د طبیعت د ستوریو او هوا په باره کې معلومات ورکول. یو ورځ نجومی دربار ته ورختا را ننوت او پاچا ته یې وویل په لنډو ورځو کې یو خطرناک باران را روان دی. د دې باران اوبه که هر چا وسخلې په احمق سړی بدلیږي. پکار دچه د ځانونو غم وکړو. عقل پاچا سمدستی امر وکړ چې د پاچا او درباریانو لپاره د سلطنتي مانی کې د اوبو یو لوی اثر په خلی زیرمه جوړ شي چې چارواکي د هم قد باران لوري دور وسور نه استفاده وکړي. سو په دې ډول د ملک د کارونو د سم اجرا لپاره د نور کلغوندي او خيار ووسی او خلک ورنه خوشاله وي. د نجومی لاټکل سره سم باران وشو. تر دې وروسته پاچا او نورو درباریانو یوازې د سربوخلي زیرمې وبسخلی چې احمقان نشي. پاچا او درباریان یو خيار پاتې شول او نور خلک احمقان شول. د حکومت کسان که هم د نور کلغوندې خيار وو او د خلکو خیر غوښت خو خلک ورنه د پخوا برعکس خوشاله نه وو. دخل کو ناخوخی ورس پورز زیاتی دا او پاچا چې تر ټولو خيار وو درباریانی را وغختل او ورته ویل چې حکومت د توري په زور یوازې د لن وخت لپاره ساتل کیږي. کغوالو چې د ډیر وخت لپاره حکومت وچلونو خلک باید خوشاله وساتو. ما د دې لپاره رغختی یاس چې د خلکو د خوشاله ولولو لپاره لاري چاري ولټوي. پوره درې ورځې وخت لري چې په دې موضوع غور وکړي او خپل ورسته فیصله می خبر کړي. درباریان درې ورځې د پاچا د مڼې په لوی کوټه کې ناست وو. د خلکو د راضي ساتلو په مختلفو طریقو یې غور وکړ او ټولې لارې یې وسنجولې. په درې مازیګر چې پریکړې ته سره ورسېدل پاچا ته ورغلل ورته ویل صاحب موږ د خلکو د خوشحالولو لاره ومندله خو ویره را سره ده چې تاسې یې په اورېدلو په قهر نشئ. پاچا چې ډېر هوښیار او نیکویه سړی و ورته وویل نه نه ولې به په قهرېږم. څوک چې د مشورې په خبره په قهرېږي هغه احمق وي او ما خو څه د باران اوبه نه دي څښلي چې په احمقانو کې راشم. درباریان ورته وویل منګ صاحب دې نتیجې ته رسېدلی یو چې د خلکو د خوشحالولو لپاره په کار ده چې ستاسې په شمول موږ ټول د باران اوبه وڅښو. ځکه احمق خلک د هوښیارانو په حکومت کې ناراضه وي خو د ځان غوندې کسان چې ورباندې واکمن وي بیا مشکل نه لري. پاچا چې تر ټولو هوښیار سړی و د درباریانو د مشورې په حقیقت سمدستي پوه شو او نوکرانو ته یې امر وکړ چې د باران اوبه راوړي.
د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد لیکوال او شاعر اسماعیل لاروی په دې وروستو کې د مونوګراف لیکنې او سیمینار په نوم په 150 مخونو کې یو کتاب لیکلی دی چې د علمي خپرندوی ټولنې له لوري د دوام ځل لپاره چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه زموږ همکار داود تپان له ښاغلي لاروي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
لاروی صاحب، په پیل کې د مونوګراف لیکنې په اړه راته ووایي، ضرورت څه و چې دا کتاب تاسې چاپ کړئ؟
دا خو تیر کال د پکتیا پوهنتون کرنې پوهنځي د ځنګلات او طبیعي منابعو په ډیپارټمنټ کې د سیمینار په نوم باندې موږ یو سات لرو. دا سات یې ما ته راکړی و، د ادارې لخوا ما ته راکړل شوی و چې د دې سیمستر او د دې کال په اوږدو کې به زه د سیمینار په باره کې محصلینو ته معلومات ورکوم. نو ما وړوکی چپټر برابر کړی و، بیا د پوهنځي رئیس او استادانو همدا ډول محصلینو غوښتنه وکړه چې دا چپټر باید په کتابي بڼه چاپ شي. نو له یو څه تغیراتو وروسته مو چاپ کړ. هغه په کم وخت کې خرج شو یا د محصلینو ضرورت دې کتاب ته دا چې په هر پوهنځي کې نږدې هر پوهنځي کې د مونوګراف یا د سیمینار په نوم باندې یو سات محصلین په وروستي کال کې لري. نو زیات محصلینو دې کتاب غوښتنه کوله. دوباره اوس چاپ شوی دی د علمي خپرندوی ټولنې له لورې، چې یو څه زیاتونې هم پکې شوې دي او سمونې هم پکې شوې دي.
لاروی صاحب، مونوګراف لیکنه او سیمینار په ډیر کم وخت کې ډیر لوستونکو ته ورسېد یا محصلینو ته ورسېد، هغه که په نورو ولایتونو کې پکتیا کې و، په دې کې تا کوم مواد راټول کړي دي چې هغه د پوهنتون د محصلینو ضرورت پوره کولی سي چې په نورو کتابونو کې نشته؟
د ګل رحمان رحماني هم د مونوګراف په باره کې یو کتاب چاپ شوی و چې د زیاتو محصلینو استفاده ترې وکړه او ګټور کتاب و. په دې کتاب کې د هغه سره به توپیر دا وي چې دلته مثلا ځینې نوي موضوعات راخیستل شوي دي، زموږ اکثره محصلین د دې جرات نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته هغه د جرات په باره کې دوی ته لارښوونې شوي دي. یا دوی نشي کولی چې یو موضوع وغځوي، د موضوع د غځولو په باره کې دوی ته معلومات ورکړل شوي دي چې څه ډول کولی شو موږ موضوع وغځوو، یا فرعي عنوانونه څه ډول غوره کړو. د فرعي عنوانونو بېلګې هم راوړل شوي دي او هم د فرعي عنوانونو د پیدا کولو لارې چارې هم ورته ښودل شوي دي. همدا ډول د مونوګراف موږ څه ډول ترتیب کړو، د ترتیب هم هغه د وزارت د لورې چې کومه لایحه یا کوم لاره چې محصلینو ته ښودل شوې ده هم هغه پکې راغلی ده، او هم هغه یو څه د لدې سره تغییر او بدل لار او چې د موږ له کلیشې نه هم راوځو دا لارې هم ښودل شوې دي. نو دا هغه څه دي چې فکر کوم له نورو کتابونو سره چې په دې اړوند لیکل شوي دي یو څه توپیر به ولري.
د کتاب په څلور دېرشم مخ کې موږ یو څه یوه پاڼه وینو، په دې لیکل شوي دي: پښتۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت د لوړ زده کړو وزارت، پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځی، د بادغیس د پستې ځنګلونه لیکونکی رحمت الله رحمت، لارښود استاد پوهیالی خانزادګل زادای. خو نورو مخونو کې بیا د ادبیات او د نور د پښتۍ جوړې شوي دي، یعنی ټول پوهنځی محصلین
مخکې مهم یادونه وکړه چې په اکثریت پوهنځیو کې د څلورم ټولګي محصلین د سیمینار یا د مونوګراف په نوم باندې دوی ساعتونه لري، او دوی کولی شي چې د ژورنالیزم پوهنځي محصلین هم کولی شي له دې کتاب نه استفاده وکړي، د زراعت پوهنځي محصلین هم کولی شي، ادبیاتو محصلین هم کولی شي. هغه کوم د لیکلو چوکاټ چې د مونوګراف او ترتیب کوم ډول کېږي دا نسبتا سره ورته دي، فقط هغه موضوعات به بیل وي. لکه څرنګه چې تاسو دا یاد کړه، د بادغیس د پستې ځنګلونه دا د ځنګلاتو او طبیعي منابعو د ډیپارټمنټ اړوند موضوع ده، خو د شوري په اړه باندې یا د لغتو په باره کې چې زموږ د سیمې یو محلي ادبي ژانر ده، نو دې په باره کې هم معلومات راوړل شوي دي، خو هغه بیا د ادبیاتو اړوند ده. همدا ډول د کالم لیکنې په باره کې هم مثال راوړل شوی ده چې د ژورنالیزم اړوند دي. دا هغه موضوعات دي چې په بېلابېلو پوهنځیو پورې اړه لري، او یو پوهنځي ته یو خاص ډیپارټمنټ ته دا کتاب نه ده ځانګړی شوی.
تاسو کومه تشه احساس کړې وه؟ د کومې تشه د ډکېدو لپاره مو دا اقدام وکړ؟ په کومو پوهنځیو کې کوم ستونزې سره خلک مخ
مخکې؟ مو یادونه وکړه چې موږ یوازې ضرورت په اساس باندې مجبور شو د زراعت پوهنځي محصلینو ته داسې مواد برابر کړو چې هغه د سیمینار او د مونوګراف په باره کې دوی عقلن دومره څه واخلي چې خپل سیمینار تهیه کړي یا مونوګراف ولیکي، په دې مجبور کړي وو چې موږ دا مواد برابر کړو. او دویم دا چې ځینو ملګرو او د استادانو غوښتنه دا وه چې کتاب په بڼه باندې چاپ شي، ځکه په دې کې باندې ما تر اوسه پورې خواري کړې وه چې یو داسې څه وړاندې شي چې مثلا په واقعي معنا باندې پوهېږي چې مونوګراف څه ډول لیکل کېږي، ولې لیکل کېږي، موضوع څه ډول انتخاب شي، فرعي عنوانونه څه ډول انتخاب شي، ماخذونه څه ډول واخیستل شي، له کومو کومو ماخذونو څخه استفاده وشي. دا ټول هغه څه دي چې محصلینو ته پکې ښودل شوي دي. مثلا مخکې به زموږ چې مونوګرافونه لیکل کېدل یا سیمینار به لیکل کېده، هغه ډیزاین به هم ډیر بې خوند و. د دې باره کې هم معلومات راکړل شوي دي. پښتۍ به هم د ګلدار چوکاټونه به ترتاب شوي وو چې موضوع سره به هېڅ تړاو نه لاره. په دې اړه لارښوونه درته شوې ده چې پښتۍ باندې باید تصویر څه ډول تصویر راوړل شي، کوم تصویر باید د پښتۍ لینوان سره راوړل شي. نو دا هغه څه دي چې زما په اند باندې که چېرته محصلین استفاده ترې وکړي، د یو خدای د مونوګراف ټیکنې او د سیمینارونو د رایه کولو هغه کلیشي دود نه به راوتلي وي، او بل دا چې یو څه به زده کړي وي. زموږ اکثره محصلین تر څلورم ټولګي حتی له پوهنتونه فارغېږي، خدای د یوې مقالې لیکلو توانایي نه لري. دلته د مقالې لیکلو، د سیمینار د مونوګراف ترې لیکلو، او د یو موضوع په اړه باندې بحث کولو لارې چارې موږ ته ښودل شوي دي چې مثلا یو موضوع څه ډول شروع شي، څه ډول باندې باید پیل وشي. د موضوع دا هر څه په دې کې راغلي دي. خدای دې وکړي چې محصلینو په ګټه شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه وایي، یوه ستونزه سي په ټولو پوهنځیو کې موږ لیدلې، هغه دا ده چې زموږ د پوهنتونونه محصلین فارغېږي، حتی ځینې استادان کېږي، بیا د املایي ستونزې لري او ځینې نورې ستونزې هم لري، یا د لکه تاسو ویلې مقاله لیکلو، یا د خپل برخې یو موضوع وړاندې کولو کې دوی ډېرې ستونزې لري. دغه ستونزې مشخصا تاسو په ګوته کړي دي، املایي تېروتنې او نور نور، تاسو په دې اړوند څومره شیان ایره کړي په دې کتاب؟
او په دې کې مثلا لیکنه راغلې دي، د لیکنه خو باره کې معلومات وړاندې شوي دي، کامه څه ډول کوم ځای کې ښودل کېږي، یا پای د پاینو کې کومه نښه استعمالېږي، قوسونه څه ډول استعمالېږي، کوم ځای کې کارول کېږي، دا هم پکې راغلې دي. د یګانو کارونه هم پکې راغلې ده، همدا ډول دي، دا هم پکې ښودل شوي دي چې موږ قیاسي واحدونه مثلا یو څوک وایي چې لس متره مساحت لري، خو دا که په هغه کې ولیکل شي یوه لویه اشتباه، یا لویه تېروتنه ده. د سطحې لپاره یا د سطحې د اندازهګیري لپاره موږ متر مربع واحد لرو، همدا ډول د حجم لپاره متر مکعب واحد لرو، یا د وزن لپاره کیلوګرام، د مایعاتو د اندازهګیري لپاره لیتر لرو. په دې باره کې هم معلومات ورکړل شوي دي چې له داسې اشتباهاتو او تېروتنو نه باید محصلین ډډه وکړي، ځکه چې که دا اشتباه په سیمینار یا مونوګراف کې وړاندې شي، او هغه څوک چې استفاده له دې مونوګراف څخه کوي، که په راتلونکي کې وګوري چې مثلا یوه خونه لس متره مساحت لري، دا خو لویه تېروتنه ده. هغه څوک چې استفاده ترې کوي هغه نه پوهېږي چې دا لس متره څه ښودلی دي، تولې ښودلی دی، عرض یې ښودلی دی، څه یې ښودلی دي. خو که چېرته مې لس متره مربع یا دولس متره مربع یا شپاړس متره مربع داسې وښودل شي، راتلونکي کې به په سم ډول باندې استفاده ترې شوي. دا هغه څه دي چې هغه د لیکنیز ډول باندې که چېرې محصلین ورته متوجه واوسېږي چې هم قیاسي واحدونه دي، هم د کنښې دي، هم هغه د کلماتو سمه کارونه ده. کلماتو سم لیکل زموږ اکثره محصلین هم د کلماتو لیکلو سره نه بلده دي، دې ته باید زیات متوجه شي. په دې کتاب کې هم ټینګار شوی ده چې مثلا د څوک مونوګراف لیکي، دا مونوګراف درې زره څلور ځله له بشپړولو وروسته که ولوستل شي هغه املایي تېروتنې به کمې شوي وي. بیا که داسې څوک دوی دوست ولري، ملګری ولري چې هغه په ادبیاتو باندې پوهېږي، د هغو سره دا خپل مونوګراف شریک کړي، نو فکر کوم چې تر ډېره به هغه لیکنیزې غلطۍ یا لیکنیزې تېروتنې سمې شوي.
مننه لارویسه.
تاسو هم مننه.
چې د جانان سنل یو سم خون چکو نا، خدای د سپر دې کول نا ګل کړې، خدای د سپر دې کول نا ګل کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ترچو بچے ری گریوان گردن پھر بزرر